خپله ښځې نه پریږدي چې کور نه بهر وزي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکوي، یا بل اخره دوی له درده مړ کیږي، دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي. ډاکټر ته پرې نه دي، بل اخره دغه زهري کېدی شي، زهري بوټي خا رقم بوټي ورته ورکوي، یا بل اخره دوی له درده مړ کیږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړې وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې خصواد نه لري، ډېره ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیسه وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضې هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې دی، عریضې هم زما سره سو عریضې و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورو، دې ته شرم ده. او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو، هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینې ډاکټر ته بوزي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي، او هم نه کېږي ښځې.
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي، د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې وعده وکړي دوه درې میاشتې ښځو سره کښېني، او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه 18 کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسېږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت د هغوی بد اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښېږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي، او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نشي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند د لاسه ورکي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهېږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې احساسوي او درملنه یې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی، او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو، نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ، نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات شي، نو کوزده یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوي دي. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته یې پر وخت وړي.
ډاکتران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي، نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده، او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري، د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظمه سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې د بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمه چې ښځه ده، هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي، او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده، او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي، نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده، هغه به په ګناه.
د مورا پوهنتون د طب د پانځي ماسله عقله معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته په سي برخه کې مرسته و وایي. دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا په سي برخه کې، د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې په سي برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول، هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول، هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملې دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې خوستوي مشورې ورکولې دي، به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضي دواګانې به شلی، مثلا فولیک اسید به دې میرمن ته ورکولې. لکه دا ډیر مهمه ده، بخصوص امیندوار ښځو لپاره. اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دې خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دې خپل صحت توجه کوي؟ شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دی، هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوس کنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات په خصوصي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې دې ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره اوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسي پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي، دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي، یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریک کړي او دوی ته کوم خدمات وړاندې کېدل هغه وړاندې شي، نو دا به یو غټ ناورین اوسېږي. ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډېرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هغو میرمنو ته چې همدا اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولی چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی، یو هغه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو له حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمنه د جامعه یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې مونږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې مونږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې مونږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
آزادی ملما سلامونه د آزادی رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو، د آزادی ملما په دې پروگرام کې نن په بهر کې ډیرا یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف یې هڅه پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي په هنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده. میرمن مینپال په هالند کې د وی ډاکټرې په توګه کار کوي، خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغه د آزادۍ میلما په ځنګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلي خبرې را سره کړې چې دا د وړاندې کیږي. محبوب مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان د سره پیژند.
د مینې ډاک سلامونه ګران اوریدونکو وطنوالو، او تاسو قدرمن ټاکل سپ ته وړاندې کوم. او ډیره مننه چې د آزادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت دی وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. میرمن مینپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو سره ته وایست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینه په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهیږمه چې اوس نسوان جمال مینه ښوونځی اوس هم شته که نشته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1948 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله، او با وجود د ضعیف اقتصادي شرایطو د ملک او ژوند په تړلي کابل کې، بیا هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرم د تیرو خاطرو، د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چیرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه وو، یو د بل قدر یې کا، او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځي ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم، چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پختیبان وو، باوجود دی چه مادره رو نو خپلار به همیشه وی چه دی مالور او زمان باید به این سطح تحصیل وکا او همیشه هم دغه تشویق وو. او پوغ شرایطو که چی مک په افغانستان که او خوشبختانه په کابل که زمینه دی درس و مکتب را تمیسر وو، نو په کابل که ده موضوع اصلا مطرح نو، تقریبا ټول خلکو ته در دیره یو طبیعی خبر و چې الکان انجونی د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نوالو پوری او د لوړ زده کړو کول یو طبیعی خبر و، او د امنیتی خوانم با وجود دیدو چې بعضی امنیتی چلنجونه د کابل خر همیشه اوس را مخامخ و، خو سر دی وغم مکتب ته تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه دیو امن و سول او احترام فضا موجوده و، او ما خو نور زایو دی افغانستان که کم سفر کرده دی، خو بلوی خرونو که با هماغ زمان که چیره چی ما اوریدل خصوصا دی اغنجونو نه چی دی کابل خارت دی لیلی درس و سبق دی پار راغلی وی، حتی اوغوتم دیر مسئونه تعلیمی و تحصیلی شرایط میسر و انجونو دی لری خارونم ده فرصت دلوده چه دی پاهنتون درس پا کابل که تکمیل کن.
دی روختی ها پا برخه که زدکره یا دی داکتره زدکره مو پا کم زایی که وکره؟
زه پا نونس و یو نویم کال که دی کابل دی تب دی فاکولته نفارغه شوم، او دو هم زلمه دی تب دیپلوم پا دواز روش پاگم کال که په هالند کې لاستر اور، او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلی میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه د تخصصي برخه نه لرو، خو که یې زه تحت لفظي تاسو ترجمه کوم نو معنا یې د سپینګیرو او سپینسرو د مغلق امراض و تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د ماده حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړې دي، او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقې وړ زده کړې وي، او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه، او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو دپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه، او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي گران پلار مختلور اولادو ته مشوره ده و چه که و کوله شده تب رشته انتخاب کو، په دو دلیل چه طبیب همیشه ده انسان او بشر به خدمت که ده ده درملن ده لارنه، او پس پینه چپنه که طبیب هیچ دخمن نلیری، په دو چه اغا یو خود طبیب ایز طبیز نپیجینی طبیز ده ژبی د پوستکی د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل هم موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور څلور واره هم د طب رشتې انتخاب کې، او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت درېدلی یو.
میرمن مینپال، د کابل پوهنتون هغه وخت چې تاسو په طبي پوهنتون کې زده کړې کولې، که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، ناامنۍ هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود، که د هغه مهال د زده کړو او تعلیمي د معیار په باب یو څه راته ووایئ؟
د کابل پانتون په مجموع کې او د طب فاکولته ایم چې د یو جزوه په 50 او 60 لسیزه کې توغ ځای پورې چې د ما پیاد کېږي، او په 60 لسیزه کې ما خپله درس ویلی دی، د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه. د طب فاکولته په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره د طب د فاکولټی سره، او هغه درسی مواد چې هلته تدریس کېدل فارسی ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغانی ډاکټران چې په دوو کالو کې درس ویلی و او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته یې مخ کا، نو اوس اکثر افغانی ډاکټران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي و ټولو وکولی شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکي رشتو ته په ډیر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو د هالند مثال درکمه، افغانی ډاکټران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکټرانو په سطحه کې دي، او د افغانستان تحصیل او ډاکټرانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون و مدیون د موږ تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې هم د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان کې موږ خوشبختی دور لوده چې تحصیل او تعلیم تزده کرو، ډیر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دو درلودا چه بیرون ده وطن پا خارجی ملک و غربی او شرقی لکه پا امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او پا دو ملکو که ده عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه ده علمی پدیر سخاوت دی موږ محصلینو خدمت کې ایښی و، او د موږ د مشرانو او استادانو د برکت نه نن هم د افغانستان علمی سرمایه په خارج او په داخل د وطن کې ژوندی ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلئ او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم، او چکم چلور ویشت کاله کیږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډیر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوي؟
د تاسو خبره ډیره دقیقه ده ټاکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایی ملکو د یونیورسيټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی، او د طب د ډیپلوم د راسته راوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکاډمیک مرحله طی شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسيټي په سطح باندې باید طی شي، او دغه نه بعد باید د هالندي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان په اکاډمیک سطح باید تکمیل شي، او دغه نه وروسته د امتحان د څلورو کالو د طب چې دلته معادل ده په بچلر اف میډیسن، او دغه نه بعد دوه کاله د ماستری دوره یا انټرنشپ چې دا مکمل شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینپال په افغانستان کې له یوې دولتي مؤسسې یا ان جی او سره هم همکاري کوي، چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لوی آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم، او که امکان ولرم خپل وطن ته خدمت وکم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکټرانو په مرسته په 2020 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکټران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکا او د افغاني ډاکټرانو سره مستقیم په تماس کې وي او دیتا په مغلقو مسلکی مسائلو کې مشوره ورکا او په دو وسیله د موږ کوشش داده چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکا د مشوره د خارجي متخصصینو او موږ د زمينه ایجاد کوچه د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکټرانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو برخو کې فعالیت کوي؟ په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو چېرته چې موران د یو مسؤونه زیگنتون امکانات پیدا کرا او په زمن کې موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ټریننګونو زمینه مساعده کو په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکا. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطح د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د دبلیو اچ او د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوانه مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي او اکثرا د مخنیولو وړ دلایلونه خپل د ژوند ځای کېږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکترانو او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکترانو او مسلکي کارمندانو سره وصل کړو تر څو دوی وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربې د یو بل سره شریکې کړي او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نا دولتي مؤسسې سره کار کوئ او که په افغانستان کې له ان جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
ټکال صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات دی افغانی مهاجرین د پاره کار کړی دی او په هالند کې مم د په حساب د رضاکار یا والنتیر د افغانی مهاجرین چې هالند ته راځي د هغو د انټیګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې ډیرو نا دولتي مؤسسو انجوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلق له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ، خلق څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولای شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل سب چې په تیرو پنځو لسیزو کې د انجیو په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار پنجګونو باندې د لاس ور کړی. ولی د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج انجیوګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکم چې په وضاحت ویم. اول، د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکټرانو په شخصي کومک اجازه شوې ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمينه سازي چې موږ اجازه کړی ده د خپل هغه مسلکی کماینه موږ سره لاس په لاس شوی او د زمينه اجازه کړی ده او هغه خلک هم چې موږ سره همکاري کړی ده هغه ټول هغه د مسلکی نتورک کم یو زیات کومک نه موږ د زمينه اجازه کړی ده. دوه هم دا چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپل کار لرو او معاش لرو او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپل نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کوي ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کوي با وجود د چې ډیر قیمته ډاکټران دي. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکی د بودیجې حساب او د موږ مصارف په شفاف توګه د موږ په ویب سایت کې نشر کیږي او د تاسو د رادیو په وسیله د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې غواړي د موږ سره په دوه پروسه کې همکار شي او په دوه پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولري موږ د غونه د زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي او که لنډه باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایي د دو کار نه نه دی او هدف هم صرف زمینه د کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سمبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شئ؟
بله تکل صاحب، د ما ډېر امیدواري زیاته ده چې په راتلونکي دوه درې کالو کې زه خپل مسلکي کار په هالند کې کم کړم تو غځای شي د اقتصادي امکانات ماته اجازه راکړه او خپلم افغانستان ته سفر وکم او هلته که امکان وي خپلم شخصا په پروسه د تعلیم و تربیه طبي و مسلکي کې سهم واخلم او هغه بخشو کې چې اصلا په افغانستان کې کار کې باندې نه دی شوی په هغو بخشونو کې خدمت وکړی شم.
لدی مؤسسه سره مالی مرستې څوک یا کوم هیواد کوي؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کومک د مسلکي دوستانو نه ډاکتران او نور مسلکي پرسونل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکار دي د هغو د کومکونه دي او بل بعض مسلکی مؤسسه لکه روتری دکترز هم موږ ته وړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه نه لرو او کوشش مو دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې دو کار ته دوام ورکو. ولی چه تجربه متاسفانه په افغانستان کې دغه ده چې هر وخت چې د سیاستو مخ وګرځیده خدمات بی قطع شي. ولی امیدوارم چې په افغانستان کې شرایط ثابت پاتې شي او د امنیتی حالت چې الحمدلله و ثبات لیدی پندو امنیتی حالت ثابت پاتې شي او دموک خدمات دوامدار وي. منتها د وی خبر غوړم چې تاکید وکم چې امیدوارم چې د جنډه لپاره مکاتب هرڅ زرت زره فعال شي ولی چې خځې او جنې د ټولنې نیمایي د وجود دی او کده د استعداد او انرژي نه استفاده و نکنو نو هغه جامعه به ډیره پسمانوي او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو عمده سکتورو څنګ ته د ښځو د تعلیم او تربیه او د دې د علمي کارونو اشد ضرورت دی.
مننه مېرمن مینپال مال ډیرو خلکو اوریدلې دي چې وای کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي البته په بهرنیو هیوادونو کې نو دوی وای چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هلته کار وکړي د خپل خلکو لپاره کار وکړي او مخصن دا خبره ما ډیره له ډاکټرانو اوریدلې ده تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ
تکل سید ما امیدواری خدا ده چه ده تقاوت وقت منتظر نشم او تیر کال مخی ده تقاوت نه انشالله ده امکانات بولرم چه افغانستان ته سفر وکم او زیادتر وقت که طول وقت نشی حالتا تیر که مطبعا پا آلند کم ده ما اولادونه دی او مسلکی نتورک میده اینو هدف بودی ما دغه وی چه دغه امکانات او نتورک دی علمی چه ده دو وصلول دی افغانستان دی پاره دی موک الحمدلله پا افغانستان کم پا حد کافی دکتران مسلکی او علمی سرمایه لرو او دی موک خدمت به دغه وی چه دی بیرونی شرایط دی داخلی شرایط پا خدمت که دو او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو
مننه میرمن مینپال چې له ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې په پای کې کدره ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یو لوی برخه په افغانستان کې تیر کړې دا وهتمن بل هغه ځای خاطرې هم لري د زنه وایم چې هي کبه د خاطرې خو حتمن به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتمن لري وطن دلته په دې ځای کې چې اوسې په هالند کې روزمره ژوند کوي وطن دریادیږي کله کله ډیر دریادیږي کم دریادیږي په دې باب راته وایي لطفا
دا یو ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په دې قدیم نه ویل شوې دي چې وطن خو لکه مور ده سره او په هغه خوره کې چې خپوري کړی وي دا سره لکه چې د مور په لمن کې د خپوري کړی وي نو د وطن مینا همیشه د ما پزری کې ژوندې ده باوجود د دې چې د ښکلا مې د افغانستان لري ما خو افغانستان او د وطن مینا مې هر لحظه او هر ساعت پزری کې ژوندې ده او که هر چیرته اوما کوشنای افغانستان د ما په وجود کې راست را ژوندې ده او هر چا سره چې مخامخ شم اغه دا احساس کو چې دیو کوچنی افغانستان سره مخامخ دی او مینه هر ورځ په سر باندې وری او کلر یې موږ د افغانستان سره همیشه ژوند کړی دی همیشه ډیره مینه وسره ده او ارزوم دا ده چې افغانستان نور او آباد ملک غوندې یو اسلامي موفقه او آباد مملکت وی چې د افغانان چې په ټول دنیا کې تیت پارک دی په خاطر جمعی خپل وطن ته راشي خدمت ورته وکا ا دې نور دنیا نه چې علمیت او سرمایه علمی ده اغز دکا وطن ته راوړي او خپل وانډ او سهم واخلي دی اقتصاد د علم د تحصیل د تعلیم په هر برخه کې نو دا د موږ ارزو ده او وطن د موږ وجود دی او موږ به اوسره په مینه ژوند کوو او که امریکېږم هماغه مینه به ته مرګ را سره وي
په هالند کې له ډیره افغاني ډاکټرې محبوبې مینپال سره مو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اورېده تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145
ازادي راډیو 24 ساعته